احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د صادراتو ترڅنګ واردات کم شوي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظې کمواله راغلی دی.
چین ته به پخوا د افغانستان جلغوزي صادرېدل چې دا صادرات اوس نشته او سوداګر پر طالبانو شخ کوي چې غم دې وخوري.
که څومره یوه ورځ ځنډوي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده.
د پاکستان له لوري د کونړ پر دوو ولسوالیو د توپونو او هوانونو ډزې شوي.
د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوځ ته د ډز ځواب په ډز باندې ورکړ.
کندهاری نجونه تعلیم غواړي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
په ګاونډي هلمند کې ورته ژغ چې ولې مکتبونه نه پرانستل کیږي.
په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجرې باباګان چې په دروازه کې دي، نور ټول خلګان ملازمین هم ښځینه دي، سرمعلمین مو هم ښځینه دي، معلمان مو هم ښځینه دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت په لکونو ډالر له طالبانو ګرځولي. په نړۍ کې د کورونا له امله د کرسمس په شپو کې تر 2300 ډیر ریال وطنې لغوه شوي او د افغانستان تر 19 کلونو کشه کرکټ لوبډله نن د متحد عربي اماراتو سره د آسیې جام سیالیو په ترڅ کې لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلیږلو غوښتنه وکړي.
مینو کی هستن که اسمو مطالبه میکنن که این پول
دوی څوک دي چې زموږ څخه دا پیسې بیرته غواړي؟ د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم، یو کوچنی کور دی، افغانستان دلته دی، دلته 10000 متر مربع مځکه و دانه ډیپلوماټان او خلک زموږ سره دي. موږ ممکن ډیر پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو،
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت ته دغو پیسو چې ولکه او شپږ اتیا زره ډالره دي د بیرته ورستنولو په اړه لیک ورلېږلی دی. خو د طالبانو ویندوی صفیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت دې په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولی وي بې خبري څرګنده کړه. ویل کېږي چې دا پیسې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته ظاهرا سهواً په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ته استول شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وای د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویندوی جاوید حشیر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لاسمیشته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبته ده.
از 19 واقع مثبت دا واقع شد.
لنولس پیشو لس په هرات، دو په کابل، دو په کندهار، دو په میدان وردک، دو په غزنی او یو په کنر کې ثبت شوید.
هم در غزنی و یک هم در کنر.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 130 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ډګرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبرې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی صبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له دواړو خواوو سره د دوی خبرې روانې دي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د پنجشنبه په ورځ د ترکیې انادولو دولتي آژانس خبر ورکړ چې د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو په اړه د ترکیې او قطر ترمنځ د تفاهم سند لاسلیک شو. د دغه سند پر اساس د دواړو هیوادونو کمپنۍ به د مساوي شراکت پر اساس د کابل د هوایي ډګر د سنبالولو په چارو کې همکاري کوي. د دواړو خواوو ترمنځ له موافقې وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې چې د ښاغلي مجاهد په وینا تر اوسه پورې نهایي شوې نه دي. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو ته د دغه هیواد د بشري حقونو د کمشنرۍ او د مهاجرت نړیوالې ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د افغانستان د جمهوری نظام له پرځېدو وروسته له هیواده بهر ډیر افغان محصلان چې د افغانستان حکومت یا خپلو کورنیو ورسره مالی مرسته کوله له سخت اقتصادي تنګسۍ سره مخامخ شوي دي. د قزاقستان د استانه ټایمز رسپانې د راپور لمخي پر روانه دسمبر میاشت کې د قزاقستان د بیلابیلو پانتونونو افغان محصلانو له آی او ایم یا د مهاجرت لنړیوالې ادارې د مرستې غوښتنه وکړه او وی ویل چې په بانکي سیستم کې د خنډ د کبله د خپلو کورنیو له لورې ورسره مرستنه کیږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد په پانتونونو کې 155 افغان محصلانو ته ویزې تمدید کړي دي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یوه باثباته افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له خپرېدو به خوندي وي. په نړۍ کې د کرسمس د رخصتیو په خاطر سفرونه د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو له امله ګډوډ شوي دي. د کورونا د نوې بڼې او میکرون د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې تر 2300 ډېرې الوتنې لغوه شوي دي. دا دوهم کال دی چې د کرسمس د رخصتیو پر مهال د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په نړۍ کې یو لړ بندیزونه لګول کیږي. د بریتانیا د عام روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لمړنۍ نقشه ویسایي شي چې د کورونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا NHS د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 800 لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپرې شي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډېر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کم ښودل کیږي شایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډېرو خلکو واکسین کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کښه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحد عربي امارات سره مخامخ شي. متحد عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحد عربي امارات هم خپله لومړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې نننۍ مسابقې ته پوره تیاری نیولی دی. د همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت له هالنډ سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه او ارزښتناکه دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کښه لوبډله هم له آسیایي جام وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کښو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري احمد چې بریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري. د وروستیو بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خنډ، د اقتصادي وضعیت خرابېدا او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د خوراکي موادو او اجناسو د اخیستو توان له لاسه ورکړي او یا یې دا توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لار کې خنډونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغېزمن شي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغه خنوم راستيال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل ل چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د ورستیو تحولاتو لکبل کم شي بي دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل ملاحظه کمواله راغله ده او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولي دنیا سره واردات کم شي بي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزي دي. خود طالبان له وخت رسیدو وروسته هغه آسانتیاوی ختمی شوه چې د تیر حکومت په محل د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او کجر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوی برابرې نشي، جلغوزي به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوې سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي.
که څومره یو ورځم ځنډي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چا هر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجي مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیره ویره د خلک سا مثال کټل دا سغیری غریبونوستي مثال مولې پوتو دای مولې خروب شو مول کمیږي او شپاکې وا کیلو د کوموي او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وی دا مول ایوا کیلو برای کمیږي 2 کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چارواکې نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وی بس.
د جلغوزیو کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي د دوی ترمنځ به لویې شخړې پیښې شي، ځکه چې یو له بله پوروړي دي. حاجي محمد ګیانی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دغه لارې خلاصې نشي، په منځ کې به لویې جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي.
ښاغلی علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2018 کال کې د قواو وتلو او جنگونه او وضعیت په امنیتي لحاظ باندې ښه نه و، مصارف کم او عرضه ډېره وه، تقاضا کمه وه.
جلغوزه، نوري وچې میوې، غالۍ او قیمتي ډبرې د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د ښاغلي علي کوزي په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 6 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال پکې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر شلتن او سرکاڼو ولسوالیو د توپونو ډزې کړې دي چې د طالبانو له غبرګون سره مخامخ شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پر سرکاڼو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځې مازیګر مهال د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې. د خلکو په وینا چې د توپونو را توغول شوي ګولۍ د شلتن په سونو، چوګام او د سرکاڼو ولسوالۍ په ګنجګل او باروګۍ سیمو لګېدلې چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته. دوی وایي چې د پاکستاني او توپچي بریدونو په ځواب کې طالبانو هم لاسمار او سرکاڼو د ډي سي توپونو ډزې کړې او د ډز ځواب په ډز ورکړې. د کونړ یو تن وسیدونکو خان محمد
نن چې دغه مرمۍ د پاکستان د دوري نه د کونړ په سلطان ولسوالۍ او همدارنګه په سرکانو ولسوالۍ باندې راغلي، د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان په وسطه د ډز ځواب په ډز باندې ورته، دا زمونږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه.
په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکي هم مني چې د دوی وسلوالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو ځواب ورکړي، خو د موضوع د حساسوالي له امله د نوم او غږ خپرولو څخه ډډه کوي. په کونړ کې طالبان پاکستانی ځواکونو ته په داسې حال کې د ډز ځواب په ډز ورکوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند پلوڅۍ کې اغزن سیم غځولو، خو طالبانو یې مخه ونیوله او اغزن سیم یې ترې راوړ. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې پکې د ننګرهار ملي امنیت سرپرست رئیس ډاکټر بشیر ښکاري چې پاکستانی واسکرو ته توندې خبرې کوي او ورته وایي چې نور باید لوړاندې راتګ ډډه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح د ننګرهار لوړپوړو چارواکو سره دغه سیمې ته تللی و او هلته ویلي چې اسلامي امارت ټولو ګاونډیو سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو که څوک د افغانستان د ځمکې نیولو او دلته د ستونزو پیدا کولو هڅه کوي نو دوی هم غلي نشي پاتې کېدی. د ښاغلي فاتح دغه خبرې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارونکو لخوا ستایل شوې دي. پاکستان تر اوسه د نوو توپچي بریدونو د هغوی لخوا په لالپوره کې د اغزن سیم غځولو او د طالب چارواکو د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. له 2010 زیږدیز کال را په دې خوا د کونړ او د هیواد په یو شمیر سیمو د پاکستان پوځ توپچي بریدونه کوي د سیمې اوسیدونکي وای په دغو بریدونو کې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګڼې کډوال کړي دي. د دوی په خبره چې په ډیرو ځایونو کې پاکستاني پوځ له ډیورند کرښې وړاندې راغلی، اغزن سیمونې غځولي او د خلکو د تګ راتګ مخه یې نیولې ده.
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې نږدې 2000 تنه ایستلي دي. د طالب چارواکو په وینا په تاثیر شویو کسانو کې د دوی ځینې جګپوړي کسان هم شامل دي. طالبان وایي دا کسان یې په دې خاطر له خپلو لیکو شړلي او ځینې حتی نیولي چې له خلکو سره یې زور زیاته یې کاوه. عصمت څاروان راپور لري.
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 تنه تصفیه کړي او دې لړۍ ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوار رسمي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د صفوفو د تصفیه کمیسون چې څه موده پخوا جوړ شوی او په ټولو ولایتونو کې کار پیل کړی، د طالبانو له لیکو څخه هغه مغرض او مفسد کسان چې د امارت په نوم او د طالبانو له جامې څخه په استفادې ظلم او فساد کوي د اسلامي امارت او اردو له لیکو باسي.
راپوری که تا امشب ما داشتیم دقیقاً 1000
کوم راپور چې تر نن شپې پورې موږ درلو دقیقاً 1915 اتیاتن استلسیوی او هغه کسان چې په فساد او غلا تورن سیوی وو د قانون منګولو ته سپارل سیوی، او دا کمیسون لدی ایسته هم خپل کارته په جدیت دوام ورکوي چې یو منظم اردو جوړ سي او هیڅوک نه کړای سي چې د مجاهد لنوم او لجامو ناوړه استفاده وکړي او زموږ پر هیوادوالو ظلم او زیاتی وکړي.
بالای هموطنان ما ظلم او یا زیاتی بگوید و بکند.
د طالبانو د تصفیه کمیسون بیا ویلی چې یو شمېر کسانو چې ټاکل شوی و تصفیه شي په خپله د دوی لیکې پریښي دي. کمیسون ادعا لري چې د تیر حکومت د یو شمېر پاتیشونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هېواده تېښتې ته مجبوروي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو جنګیالیو او د امر بالمعروف وزارت غړیو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه روزنیز کورسونه دایر کړي دي. د دفاع د وزارت ویندوی وایي کوم کسان چې د دوی له لیکو ایستل شوي یوازې عادي پلي سرتیري نه دي، بلکې د هغوی په منځ کې جګپوړي کسان هم شته چې د ظلم او بې رحمۍ په وجه ایستل شوي دي. راپورونه وایي چې د طالبانو له لورې له خپلو لیکو په ایستل شویو کسانو کې د ځینو ولایتونو رئیسان هم شامل دي.
طالبانو په افغانستان کې د تیر حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو اړوند دواړه کمیسونونه لغوه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وزارتونو او ادارو لپاره نوره د کار اړتیا نه وه، خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به د ملي شورا بدیله شورا جوړی شي چې هغې ته به بیا اداره او ریاست ودان شي. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
طالبان وایي د افغانستان ملي شورا به بیرته په فعالیت پیل وکړي، خو د شورا د څرنګوالي او داشان د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د پخواني حکومت د دوو وزارتونو او دغه شان د دوو خپلواکو کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه په خبرو کې دا موضوع یاده کړه. نوموړي وویل کابینې پریکړه کړې چې پارلماني او د سولې په چارو کې د دولت وزارتونه او ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه لغوه سوي دي. ښاغلی مجاهد د یادو ادارو او وزارتونو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه ونه ویل چې آیا دوی به په نورو ادارو کې ادغام سي او کنه. نوموړي وویل چې اوسمهال اړتیا ته په کتو او د اقتصادي ستونزو له امله یاد وزارتونه او ادارې لغوه سوي او د اړتیا پر مهال بیرته جوړېدای سي.
سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوست لپاره اړین نه، بلکې د اقتصادي پلوه حکومت ستونزې لري او داسې یو اداره چې هغه فعلاً کار نه کوي او وړتیا نه استفاده نه کېږي، حکومت په اوبو باندې بار کېږي. او دوم وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې چې کوم مخکې بڼه وه هغه رقم نه ده، همده کې به جوړېږي، د شورا بڼه به لري، شورا جوړېږي، هم د مشورانو شورا هم د عام شورا وریاغه به ځان ته بیا په وخت کې ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول وکړي او اړتیا پوره کړي.
ښاغلی مجاهد د عامې شورا په اړه څه ونه ویل چې آیا هدف یې ولسي جرګه ده او که کومه نوې شورا؟ خو وړاندې له دې ازادي راډیو ته یې ویلي و چې د علماو شورا جوړوي چې په افغانستان کې به د بېلابېلو موضوعاتو د حل په اړه مشورې کوي. طالبان په داسې حال کې د دوو وزارتونو او دغه شان دوه کمیسیونونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې دوی له دې وړاندې د پخواني حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت بدل کړی دی. یاد وزارت دنده لري چې اسلامي احکام پلي کړي. د دې تر څنګ څو موده وړاندې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو په اړه هم راپورونه خپاره سوي وو چې په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي وو. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د بشري حقونو کمیسیون په خپل ځای دی او فعالیت ته به دوام ورکوي. طالبانو د روان میلادي کال د اګست پر 15مه د افغانستان واک پلاس کې واخیست او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت جوړ کړ چې د کابینې غړي یې تر ډیره دینی عالمان او مولویان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. صفی الله سنګزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشری ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي د غنو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار هم په ټپه درېدلې. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوې. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر دوو چندو لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړل او ویې ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نقدو پیسو د راتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خنډونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضع ورځ تر بلې خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او که مرستندویه بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د مرګ په لویه لار کې بمونه ورک شوي خو کړاوونه لا پسې ژور تللي. دا مقاله د کابل کندهار په لویه لار متمرکزه ده چې یو وخت د مرګ په لویه لار مشهوره وه ځکه وخت ناوخته به د سختو بریدونو او چاودنو شاهده وه. تر څنګ یې د دې لویې لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. ستارز اند سترایپس لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه ده رغول شوي. سترایپس زیاتوي اوس چاودنې نه کیږي خو د لارې په سر د پرتو سیمو غربت او کړاوونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسني حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لویه لار د خپل سفر سترګو لیدلی حال بیان کړی. له کابله 2 مایل لرې د سړک په سر د هغه تنکي ځوان خبرې هم راخیستې چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په 1.5 کس باندې چشکي وي ښکته کوي. د کابل کندهار لویه لار د امریکا په او خا 3.5 میلیون ډالر باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شو. سترایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.
دا سجلډو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودونکو د مشر ملا محمد عمر راخوندي. دا کور د ورزګان ولایت په دهاوت ولسوالۍ په لندي نواسي مچري د په همدي کور کې 14 کال د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدای د میلمستیا کوټه ده.
د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وه؟ وړاندې په یو راپور کې دا موضوع په تفصیل در سره شریکو.
ستا
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه و څه کېږي، خو نه لري دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ور شي، خلکو پکې کار پیدا شي، خپل مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشو کېږي دوی کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
چوریان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته، مګر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد د میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د دوو میاشتو معاش رسېدل دي. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجرا شوي وي، خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي، نو زموږ پیغام دغه دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ مهاجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کښې موږ غږ څوک نه اوري. دغسې بې ماشي و بې ښو بې بده پاتې و یخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درې میاضې سره، نو دغه زموږ غږ دې د لوی مقام پورې ورسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دغه فابریکه د څه باندې 2.5 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، بلخ، کابل، خوست، پکتیا او پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال پرې راپور کړي.
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ نه تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسي.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته. ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي؟ موږ به ایران کې چی کوو؟ حکومت دې موږ سره کومک وکړي. برق دې نه ځي اوس بسټار ته برق فعاله دي، موږ کار مخکې ځي چې برق نه وي نو کار نشته.
لطیف الله چې 35 کاله عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده، خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغلته موږ 40-50 نفره کارګر موږ دغلته راغلي اسو، نخواره لګیا اسو، دغه نفقه خواره موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ او تاسې دغه یو فابریکې جوړې شي، دغه ټول یو خپله موږ ستاسې پیشرفت دی چې موږ او تاسې ټول په کار شو، کار موږ ته کاریابي پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي عیدزاده وایي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
موږ د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. پخوا دوی د 1 کیلووات برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس 2 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غني سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ټکرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبرې دوام لري. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو ته د دغه هیواد د بشري حقونو د کمشنرۍ او د مهاجرت د نړیوالې ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. په نړۍ کې د کرسمس تر رخصتیو په خاطر سفرونه د کرونا وبا د پیښو زیاتېدو ګډوډ کړي دي. د کرونا د نوې بڼې او میکرون د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې تر 2300 ډیر الوتنې لغوه شوې دي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نقشه او احصایې شي چې د کرونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته و او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته و؟ زموږ خبریال هغه کسان راشغولي چې له دې خبر دی او د مولا محمد عمر د کورنۍ غړي ساتل او پالل. نور پدې راپور کې
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنیو سره یوازې د ټلیفون له لارې خبرې کړي، خو نوموړی د خپل وکلنی دورې پر مهال د رسنیو په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورځنګ مشر او بنسټي شودونکی ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو د ژوند زیاته برخه د اوروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیره کړې ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وایي ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپلې کورنۍ سره د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه د اوروزګان دهراوت ولسوالی ته ولېږدېده او هلته یې د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادې ولسوالۍ د لنډیانې په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د معنوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټې شودونکي د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ په لندۍ ناوسیمه کې دی. د په همدې کور کې 14 کاله د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدا یې د میلمستیا کوټه ده.
دا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندۍ ناوه په لندۍ ناوه کې دغه ځای د په همسایه توب د امیر مومنین اکا پښکی وسېدی چې دی وراره دا د د کا ځای و دا ځګې دلته په همسایتوب دی وشدی دلته 15 کاله در ولس کار پرې دلته و. بیا چې دی افغانستان د دی لاس د مجاهدینو د امیر مومنین لاس وروجې دی، بیا دوی د دغه دغه سولاړه کندار ته پکاړه حالته بیا سوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمې نور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړې. نوموړي وایي ملا محمد عمر په یادې ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند له لور سره کوژده کړې او په خبره کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو تک دی د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کډوسی دی. په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1908 زیږدیز کال سره سمون خوري، د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریزی ولسوالۍ د چاهیمت په کلي کې په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی و. د ملا محمد عمر نږدې ملګري او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو، نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړی. د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان اکا او د ملا محمد عمر نږدې ملګري ازادي راډیو ته وویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو، نو ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل. نوموړي وایي شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپې هم پرې ووهل سوې.
چې دوی واده واده د کندهاره راغله، د کوچنیانو له مولوی یعقوب صاحب چې ورسره و پر دغه ځای ته، بیا ما د شپې کډه راوړې ده، د پلار کره مې وروړې ده، د ملا محمد اخوندې کره پر هغو باندې کار تکلیف سو. بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سرای بار کې، بیا مې په هغه کې واړول. دغه بسم الله هغه هم ورسره و، دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سرای کې مې واړول. په دې وخت کې چې څو زمانه تېره سوه، امریکایانو ټاپه راباندې ووله، زموږ شان یې هم ګرده یووړه، د دوی دام یې یووړه، ټول هغه شان مې سره چور کړ. دی مو بیا راوسي دغه ځای سم، بیا په دغه سرای کې ملا یعقوب اخوند خپل همدی د خپل کشرانو سره یو ځای کې کور یې په دغه خو، بیا دلته یې ورور پیدا شو. ورور یې پیدا شو، دالته ښه یو څو زمانه چې بیا نو کې کراري سوله، واده مو بیا واستاوه زیاته. بیا ما دا کوچنیان د یو چا په لاس ورکړه، بټ یې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه.
غلام نبی خان اکا وایي ملا محمد عمر اخوند د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلی او نږدې ملګری و. نوموړي وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو او ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل، نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلی دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب و، نور کرامات مو نه ورسره درلودې، شناخ مو ورسره درلودې، خو دلته به د دغه ملا محمد اخوند زه مو برای دلته دوستي وکړه په دهراوت کې، نو خو برای ساتنګه پر مخ نو د ده داسې سوله کوي پارک کوي. یا دنیا کلونه به یې دوه کاله به کېږي چې نه مې لیدلي، ولې نه راتلې؟ خو موږ ورکړو پاکستان کې مو سره لیدوله. نو دا اوس کم مزده چې و، خو موږ داسې په چا ګرځوه اړیکې خو اوس هم موږ دانه دي ورسره خرابې، خو معنا موږ داسې ورغلي نه یو.
موږ هڅه وکړی چې په دې اړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلور بجو.
ترشن آسمان لاندی پروگرام نن لاسه جرادو. په کندهار کې د لوړو ټولګیو شزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې شزینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. شزینه زده کوونکې وایي که یې زده کړې ژر پیل نه شي، نو یو بشپړ تعلیمي کال به یې ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر دې دمه وخت نه دی تعین کړی او په کندهار کې چې ګرمسیر ولایت دی باید په دغو ورځو کې نجونې مکتبونو ته لاړې شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړ سي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مرستو غوښتنه دا ده چې زموږ په نورو ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودیه په نوم د نهم ټولګي یوه بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي، روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل مشته د کنات ور نه دی، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې شته چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې، تر ډېر حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناستو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي سي؟ موږ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو تر څو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب اوتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان، جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب سي، او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې، زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپېریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را، خپلو درسو ته په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنیو په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
د کندهار ترڅنګ هلمند لاغو ولایتونو څخه دی چې د ژمي پر مهال نجونې او هلکان پکې ښوونځیو ته ځي، خو په هلمند کې هم تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونې مکتبونو ته نه ځي او طالبانو بندیز پرې لګولی دی. د نجونو تعلیم یوه له هغو بنیادي غوښتنو څخه ده چې نړیوالې له طالبانو غواړي. د طالبانو د حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني یو شمېر غوښتنې لري، یوه یې هم د نجونو تعلیم دی. ملالی بشیر د همدا د نجونو د تعلیم پر موضوع په هلمند کې د نجونو د یوه ښوونځي د پخوانۍ مدیرې او اوسنۍ ښوونکي قمر نیازی سره خبرې کړي او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې تیر کال د ښځینه زده کوونکو لپاره څه ډول ارزوي.
تیر کال په پرتله باندې د ټولو ښځو دپاره افسوسناکه او د زده کړیز بهیر دروازې بندېدل، د هر څه ډېر موږ ته یعنی تر یو ناورین کم نو.
تاسو چې د کومو زده کوونکو سره په تماس کې یا ستاسو په نظر د دوی په ژوند کې څومره لوی بدلون راغلی دی؟
بیخی ډیر متاثره دي، بیخی سیخواتورې دي، یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي، ځکه چې زموږ په منطقه کې د اووم صنف څخه تر دولسم صنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه دی تللی، استادان مکاتبو ته نه راځي د لیسې د دورې استادانې. هفته کې یو ورځ دوه ورځې راسي پوښتنه وکړي زموږ ماشات اوله سوی یا نه دی اوله سوی، زموږ سر روش به څنګه سي. داسې یو ډول تشنج دی، یو ډول تشویشونه دي د خلکو سره، بالخصوص د زده کوونکو سره. زده کړیالان دا تشویش لري چې زموږ به آینده څنګه سي. موږ د تقریبا خصوصا د دولسم صنف شاګردان، نو هغوی وایي دغه زموږ د دولسم صنف درسونه به څنګه سي، موږ تر دغه ځایه پورې زحمت وایستل دا دولس کاله، اوس داسې ټول دغه ملاړه درس وه، دا به څنګه سي.
طالبان ویلي دي چې دوی به د اسلام په چوکاټ کې زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځي ته ځي.
خو خبره دا لته ده چې دوی خپل په منځي کې خپل منځي هغه اصول او قانون او مقررات چې باید درلودلی وای نه لري، ځکه چې که دوی دې ته ځیر سي په اسلامي چوکاټ کې په هلمند ولایت کې جنوب غرب حوزه کې په مجموع کې، په هلمند کې د حجاب سره سمې نجونې مکتب ته راتللي. موږ په چادري کې ځو، زه مدیر د لیسې یم، زه په چادري کې ځم مکتب ته، زما معلم صاحبان ټول په چادریانو کې راځي مکتب ته. نو موږ دغه حجاب مراد کړی دی، زه نه پوهېږم چې دوی حجاب څه شي ته وایي. په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجرې باباګان چې په دروازه کې دي، نور ټول خلګان ملازمین هم ښځینه دي، سرمعلمین مو هم ښځینه دي، معلمان مو هم ښځینه دي. د اول صنف څخه تر درېیم صنف پورې موږ شپږ صنف هم دغه لرو، هلکانو صنفونه لرو کوچنیان چې اول او دوهم او درېیم صنف کې دي، هغه صنفونه جلا دي، د نجونو سره یو ځای نه دي، جلا صنفونه مو ورته جوړ کړي دي، جلا استاد ورته ولاړ ده، فقط په دې خاطر چې هغه بعضې کوچنیانې د معلم صاحبانو اولادونه دي چې خپل د مورجانې سره راځي، بعضې کوچنیان د داسې مامورینو اولادونه دي چې مندې به وظایف درلوده، لکه ډاکترانې وې، لکه څارنوالانې وې، د هغوی ماشومان باید سهار مکتب ته راغلي وای. نو د هغوی دپاره موږ سهار دغه څو صنفه د ماشومان منلي دي، د الوکان په خپل مکتب کې نور مطلق مناسبه د مکاتب، د ذکرو مکاتب جلا دی. دوی اصلا خپل پر خبره باندې هم نه پوهېږم چې باوري نه دي، که خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري د قانون له مخې، چې هغه قانون دوی باید وضع کړي چې باید د ټولو ولایاتو دپاره یو شانتي. خو ګرده افغانان یو، ګرده مسلمانان یو، شکر دی. ولې هغوی ته اجازه ورکړه د مستند راکول سوی؟ د دې څخه نو دا اخیسته کېږي چې دا موږ تر کوم تهدید لاندې نیسي. د حجاب خبره یې خوغه د انجینې ګرده په حجاب کې راځي، استادانې په حجاب کې راځي، څه مشکل دی چې موږ ته د درس اجازه نه راکول کېږي؟ دوی راځي د مکاتبو نظارت کوي، د ریاست معرف د نمایندګانو سره راځي مکاتبو ته، د مکاتبو نظارت کوي، دوی ویني چې په مکاتبو کې نارینه نسته، ګرده په شرعي حجاب کې، شوشه لباس کې. موږ پرون هم په دغه لباس کې راتللو، نن هم په دغه لباس کې راځو. نو ولې د دې دپاره اجازه لرو چې د تر شپږمه پورې شاګردان ورځو، د لوړو دپاره ولې اجازه نه لرو؟ دغه مشکل یعنی واقعا ځورونکی دی.
دوی چې تاسو ته راځي، دوی تاسو ته څه وایي؟
دوی وایي موږ ګورو چې معلمین راغلي دي، حاضري ورکوي که نه ورکوي، تاسو دا ماشونه مو اخیستي دي، موږ حجاب ګورو چې تاسو حجاب مراد کړی که مو نه دی مراد کړی، د مدیر سره دغه سره چې ودرېږي، بیا مدیر صاحبانو سره، سر معلم صاحبانو سره چې درېږي په هر مکتب کې چې ځي، درسونه مو څنګه دي، ټول باید شرعي اصولو سره سمې او دیني مضامین ډېر وي تر دا نورو مضامینو، استادان مو باید تکړه وي، چې د کار نه دي هغه ته جواب ورکړي چې په کور کې کښېني. داسې خو نه شي کېدلی چې موږ یو معلم ته شپارس کاله تحصیل کړی ده، نن راغلی د کیمیا معلم دی یا د ریاضي معلم دی، زه ورته وایم چې ته په کور کې کښېنه، تا ته موږ ضرورت نه لرو، چې د علومي دیني معلم دی هغه دې راسي.